دا مشال ډې په بل خبرونه کې زه ګل ایاز او په لوشه درته هر کله وایو دا وخت په خبرو کې د سحر لس بجې دي په روان خبرونه کې د کابل سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری دا در خبرو د دې ترڅنګ اونې خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث د روانې غړې په دوه مرمۍ کې ورې دي شي خو لومړی د دې سات خبرونه نوبله د خبرونو اسټکی په خپل وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې د نورو مقدمو جوړولو مقصد د بیا نیول دي د پاکستان فوج او وای د نه همې پیخو پلان جوړونکو خلاف به کاروای کوي او په اوکران کې دا بند نړۍ دوه لوجه بشري او چاپیریالي ناورین رامست کې ته خطر زیات شوی دا خبرونه تفصیل په خپل وزیر اعظم موټری کې انصاف مشر عمران خان ویلي چې د دغه پرځت دوه نورې مقدمه درج شوی او د نظر بندي په وخت کې هم پرې شپږ مقدمه درج شوی عمران خان پرون په ټلویزیون رسنیو د ویډیو لینک د لارې خپل په لویانو ته په وینا کې ویل چې د قتل یو داسې مقدمه پرې جوړ شوی چې مقصد یې نیول دي نو موږ به نن د جون پر اتمه د نور مقدمو کې ضمانت لپاره عدالت ته ورځي عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه
میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے
زه تیار یم چې هغه وی با ما بیا نسی خو زه تاسو ته نن نور سوال غواړم زه د خپل ګوند مشرانو ته هم وایم چې تاسو به اوس په هوښی وي چې ما ولی وی ښکاله مخکې د انصاف لپاره مبارزه پیل کړه دا اوس چې هر سره واندی او لزمون خلکو سره کیږي دا د پاکستان عام وګړي سره هر وخت کیږي چې کله هغه د یو طاقتور مخامخ ودرېږي عمران خان پر په لاهور کې د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی سره هم ولیدل شامت قریشی او دغه نور مشران د مې پر نهمه او لسمه د مظاهرو پر محل تا تری خوالی ته د خلکو پارونی په تور نیول شوی قریشی د جون پښوګم او یو میاش په زندان کې تیرول وروسته خوش کړل شو مرخوا د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب پر په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې عمران خان به په عدالت کې د درغلیو حساب ورکوي د پاکستان فوج وايي په قانون نافذ کونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې د تشدد له بشري حقوقو څخه د سرغړونی او د سیاسي فعالیتونو د درولو په اړه به اساسه تورونه لګول کیږي چې مقصد یې ولس گمراه کول او فوج بدنامول دي چې سیاسي ګټې تر لاسه کړي د خبره د پاکستان د فوج د عام اړیکو څنګه ایس پی آر پرون په خبره شی به خبر پانه کې کړي چې د یو اتیامي فارمیشن کمانډرانو د کانفرنس په پای کې شوې ده د پاکستان فوج فارمیشن کمانډرز کانفرنس د امنیتي ادارو یو له مهمو فورمونو څخه دی چې هر کال د تنظیمي امور ترڅنګ د ستراتیژیکو عملیاتي او د روزنې پر مسلو خبرې ترې کوي د فوج مشر جنرال سید آسیم منیر په مشرۍ کې په جنرال هیډ کوارټر جی ایچ یو راولپنډي کې د فارمیشن کمانډرانو کانفرنس کې کور کمانډرانو پرنسپل سټاف افسرانو او د فوج ټولو قمندانانو ګډون وکړ په دې موقع د فوج مشلو چې د دښمن قوتونو د غوي ملاتړ د جالي خبرونو او پروپاګاندا د لارې پټولنې کې تفریق او ګډوډي را مستقبلو هڅې کوي خو د ولس په بشپړ ملاتړ باندې ټولې ترهې له ماته سره مخامخ شي دا په داسې حال کې ده چې د مې پر نهمد القادر ترس پنو د درغلې په یو خزه کې تر کې انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته د هیواد په بیلابیل خورونو کې د ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال پر فوزي تاسیسات او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان واړو فوج د مې د نهمې او لسمې ترپیخو شاوخوا یو باندې روسو اعلان وکړ چې د فوزي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلبګرو پر ضد مقدمه چلوي او په دې لړ کې فوزي عدالتونو کار هم پیل کړی دی وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا اعظم شو وزلو لپاره په بجټ کې ځانګړي پرمختیاي پروژو شاملولو فیصله کړی ده د پاکستان دولتي رادیو په خبر ورکړی چې وزیر اعظم په اسلام آباد کې بهر میشتو پاکستانانو د چارو وزیر ساجد حسین توري قومي اسمبلی غړو محسن تاول او محمد جمال الدین سره ملاقات پر مهال دا خبره کړی وزیر اعظم ویل چې د خیبر پختونخوا اعظم شو وزلو د ولس پرمختګ د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي د کابل ضلعو پارلماني غړو د زمشو وسیمو د پرمختیا لپاره د بودیجی په اړه وړاندیزونه هم ورکړل د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې چین ایران او پاکستان د ترهګرۍ ضد په اړه خپل لومړنی سفیر کې غونډه په بیجنګ کې کړې ده د خارجه دفتر پرون په جاري شوی یو بیان کې ویل چې د درې واړه هیوادونو پلاو د سیمیز امنیتي صورتحال په ځانګړې توګه د ترهګرۍ خطر په اړه تفصیلی خبرې ترې وکړې بیان زاته ویچې د ملاقات پر مهال درې وړو هیوادونو مشرانو د ترهغرې پر ضد مبارزې او امنیت په اړه د درې اړخیز مشاورتي غونډې د تنظیمولو پریکړه وکړه چې په اړه به نور تفصيلات ووسرل شي دا به داسې حال کې ده چې تر میاشت په اسلام آباد کې د پاکستان چین او افغانستان درې اړخیز خبرې کړې وي په پاکستان کې طالبانو د حکومت یو لور پوری ډیپلوماټ د پاکستان حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. تازه د سه شنبه په ورځ د جون په شپږمه 25 افغان تنه زندانیان د سین صوبې له زندانونو آزاد او چمن لارې افغانستان ته ولېږدول شول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاری پر مشر لري ویل چې هڅه کوي پاکستان کې ټول زندانی افغانان را خلاص کړي. طالبان حکومت داسې مهال له پاکستان د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نورو صوبو په زندانونو کې پراته دي. پاکستان وروسته له هغه د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پولې یې دوی ته د اوختو لپاره د پاکستان ویزا اجباري او د ویزی اخستل هم په بیساري ډول پیچلی او سخت شو. په نیول شو زندانیانو کې تر ډیره هغه کسان شامل دي چې سفری اسناد نه لري. خو مخکې ځینو نیول شو شکایت کړي چې سفری اسنادو باوجود پاکستانی پولیس یې زوروي. خو د سند صوبې پولیسو په وار وار ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د اوکراین په سویل کې د دنیپر پر سند د یو لوی بند د نړیدو له کبله بشري او چاپیریالي ناورین خطر زیات شوی او په زرګونه خلک د سیلاب له ډیرېدو وروسته د سرپناه په لټه کې دي. د اوکراین د ژغورنې ډلو د جون پر ومه د کافخوخ بند نړیدو او د هغې د زیرمو له خالي کېدو یو ورځ وروسته له سیلاب ځپلو کورونو څخه د اوسېدونکو د ژغورنې لپاره کښتۍ وکارولې. دا لا څرګندنده چې د بند نړیدو علت څه و. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د جون په ومه یو ځل بیا روس په دې تور نکړه ویل چې دا بشپړ قصدي عمل دی. خو روس د بند ړنګولو پړه په کیف اچولې ده. دا د مشالو خبرونه. خبرونه ول مشالو ډیو اوریدل او تاسو په هم د رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د خلاف دوه نورې مقدمه جوړ شوې. امکان دی چې په اسلام آباد کې عدالت ته وړاندې کېدو په مهال گرفتار شي. نوموړي پر خپل وینا کې ویل چې حقیقي ازادي ترلاسه کولو پورې به خپل مبارزه جاری ساتي. نوموړي پرون په لاهور کې د ګوند مخکښ شاه محمود قریشي سره هم ملاقات کړی. په عین حال کې له تحریک انصاف څخه جلا شو غړو د نوي ګوند جوړولو اعلان کړی. سیاستوال جهانګیر ترین د استحکام پاکستان پارټۍ په نامه د نوي سیاسي ګوند اعلان پرون په لاهور کې وکړ. نور حال لاهور ته ترجمه لا کوي.
خانه وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان چې پرون کم خپل بلاګ ته وی چې خپل په یوټیوب باندې منې کم هغه بیان ورکړی دی. نو هغه مهم اواز چې ته وی چې یو نکاتی هغه ټول هغه کې ایجنډا وا هغه دا چې کم چې ابل پرون چې کم کوټه کې وکیل مړ شوی دی او هغه منې برید شوی هغه برید کې هغه وکیل مړ دی. نو هغه چې کم ایف آی آر دی هغه کومه مقدمه ده هغه کې عمران خان یو ځل بل پرچم پیو شو نامزد عمران خان کړی دی کې او هغه کم الزام دی هغه عمران خان دے عمران خان دے بیان مقصد دا غو چې ما منی خو یونیم سل سخوا او شاه مخکم پیار جی او ټول غلط دی او دا چې کوم پیار دے دام سره سر بے بنیاد او غلط دے او د دې صرف یو مقصد دے چې ما دا ما تنگ یو ما سیاست نه منی کوي اوس طریقې سا ابل پرون شاه محمود قریشی چې اډیالا دل نه رها شو نو من خو سه پوری دا ګورو طریق انصاف کم کس رها شي دوباره پولیس بل کم الزام کې بل مقدمه کې دوباره جیل ته کې دوباره ویني شي. خو شاه محمود قریشی چې بل برون رها شو او جیل نه راووت نو ای چا ماغه اون نه یو اغه نه بعد خبر اعلان سو خبرو کې داو ویل شاه محمود قریشی چې زبا عمران خان سره ملاوي کما د پارټي مشر سره ملاوي کما نو اغه بعد به تاسو تفصیلی خبرې کومه اغه نه بعد من ټول سترګې کمې زمان پارک طرف ته او من دا انتظار کو چې شاه محمود قریشی به ظاهر دا یو پیغام براو سیاسی حلقو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ طرف نا او آغا کم پیغام بھائی نو عمران خان دا بس دا ڈسکشن کی گس خبر یہ ترے بھائی او دا با سبتی جوڑائی نو دے انتظار کی منگ طول خوش آمود قریشی چی عمران خان سر پرن ماخام خواہ اشارہ لے زمان پارک کی عمران خان جہانگیر ترین د واجی راغلی یا آزاد امیدوارانو د جنوبی پنجاب نه او جنگیر ترین هغه خپل جازونه جاز جب سی بیو هغه بیرټ کول اسلام آباد ته بیراوستل پارټی کې به شامل ول د ټول مخکې ناغه کسانو خو اوس ابر جنگیر ترین غل نه سو خدا اوس نوې کوم حالات روان دي طریق انصاف منه نه نه هم ماین آباد چې کوم حالات دي نو طریق انصاف کوم کسان دی هم ډیر زیات پریشر دی چې یا دی پارټی پری دی او یا دی جیل ته تیار شي هغه کوم کسان چا چې اعلان کړي پر کانفرنس کې چې مونږ پارټی پری دو یا سیاست پری دو هغه ټول د جنگیر ترین ګروپ ته لاړو بیګا د علیم خان چې طریق انصاف یو بل بخانه وزیر هم دی او طریق انصاف مشر وو هغه په کال کې دا یو ډوډۍ بندوبست وو او مخصوصا کې دا ټول هلته راټول شول. دا 500 خواوشا کسانو چې پخواني وفاقي او صوبائی وزیرانو هلته دوی دا غونډه وه او هلته تری پارټۍ صرف لا فیصله شوې ده. باضابطه توګه نه اعلان شوی نه پریس ریلیز جاری شوی او موږ هیله دا لرو چې نن به د کم فردوس آشی کمان د پارټۍ ترجمانې مقرر کړې ده هغه به پریس کانفرنس کې خبر اعلان سو خبرو کې باضابطه توګه دی اعلان کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی روان کال په خیبر پختونخوا کې د شپاړس لکه ماشومانو د داخلولو هدف ټاکل شوی او خو رسمي شمیرې ښایي چې د تعلیم څنګه دغه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلي ده او تر اوسه یوازې د شاوخوا 300,000 او 340,000 ماشومانو نمونه د داخلي په رجستر کې لیکل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو داخلولو نه وړاندې د حکومت سکولونو ته اسانتیاوي ورکړي او د استادانو کمې دي پوره کړي. بلخوا د تعلیم د څنګه چارواکي وایي روان کال کې د تعلیم په وده 10,000 روپۍ خرچ کړي او د ماشومانو داخلولو هدف به هم ترلاسه کړي. تفصیل شاهین بنری راکبي.
د خیبر پختونخوا د بنیادی تعلیم د سانګې شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 14,000 ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلی او تر اوسه یوازې 300,353 ماشومان سکولونو ته راوستل شوي دي. د تعلیم څنګه وایي چې د ننګونو سره مخ دي او هم له دې عملې د داخلو کمپاین د جولای تر 10 نیټې پورې غځولې دي. پدغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیه مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خدا محال ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دي. نوموړي زیاته کړه
تاسو ماته وایي چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش دی ولته کې 200 ماشومان راغلي دي. هلته د وو استادانو ضرورت دی. هلته کې دوه استادان کار کوي نو لکه کمی کم ځای کې دی. کمی خو په استاد کې نه دی, کمی خو په ډپارټمنټ کې دی چې هغه مالا بلډنګ نشي پوره کولی, د ماشومانو د ناستې لپاره ځای نشي پوره کولی, مالا بجلی اوبه نشي را کولی. زما چې کم دی نو اوسه پورې ٹیچر ماتا ندی پورا. په خیبر پختونخوا کې 40,000 سیټونه چې کوم دي د استادانو د پرایمری دا خالی پراته دي. نو په دغه طرف باندې توجه نه ور کوي او صرف ماشوم داخل کې نو ماشوم خو داخل بشي خو داغه لپاره دا ناشته ولاړې داغه د سہولت لپاره به حکومت ګامونه مو چتای کنه.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالوېدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پیښور کې د تعلیم د چارو یوې سیړونکې ډاکټر هاجره ویل چې ډېر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد و د نوي کړي او د خلکو روزګار نوي سم شوي په زرګونو ماشومان به د زده کړو نه بې برخې پاتې کیږي.
زمون پسیمه کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خوره ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم نو دی وی چې کپدې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوی تعلیم ک دینی تعلیم او کې نو هغه ډیر زیات خې د ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده او زمونږ پښتونخوا الریډي چې دینو تاسو ګوره مخکې داسې جنگ ځپلې ده. زیاتره آبادی چې دینو غریبه ده. دغه غربت ته وجه باندې هغه وی چې مونږ بچی سکول ته لیږو نو د دې په ځای کې مونږ له دې مزدوري کوي زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سانګې چارواکي وایي چې تیر کال په سکولونو کې د 300,000 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوي تعلیم د سانګې د منصوبه بندۍ مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په ودا 11 بلین روپۍ خرڅ کړي دي.
1.6 billion amount mung sara de settle district ke prot de che da gi de readjustment mechanism rawan de da gi na hat ke jamung merge area umum focus de 3.8 billion ki mung implementation merge area ke oko chare ke mung missing facilities water supply facilities boundary wall facilities repair of room facilities additional classroom facilities da mung work ka اس ریسنٹ پاسٹ کے منگا 3000 ٹیچر دے مرز ایریا کے چکم دے دا تھرو پی ٹی سیز اگر ریکروٹمنٹ اوکا 11 بلین ان سپائٹ اف دا فیکٹ کے منگا کرائسس کی مخ منگا پخپل ڈیولپمنٹ سائیڈ باندے ولا گولے
د تعلیم د سانګ چارواکي زیاتوی چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم ودی ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی خود تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنه مالی پنګو د نشټوالي او ځنو رسمونو رواجونو لکبلا اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړي توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري اور دل او لیدل یې مهرم
مشاله لیدتا سی غوګي په خبر په خوا کې کاروباریانو او تاجرانو د وفاقي حکومت هغه پریکړه رد کړي چې د توانی بچت لپاره به د جولای د لومړۍ نیټې څخه د شپې 8 بجې په ټول هیواد کې دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړل کیږي د کامی اقتصادي کونسل غونډه چې د وزیر اعظم شابه شریف په مشرۍ کې د جون په شپږمه په اسلام آباد کې شوې و د پنجاب سند او خیبر پختونخوا اعلی وزیرانو برخه خسته و نور تفصیل لپاره خبره د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو
دا جون پښ پګما دا وزیر اعظم شابه شریف په مشرۍ کې شوه د قومي اقتصادي کونسل یا ان ای سی غونډه ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وویل چې په نړیواله کچه د انرژي د نرخونو زیاتېدل پاکستان لپاره یو لوی چیلنج یا ننګونه ګرځېدلې ده نو ځکه دا پریکړه کړې ده خو بیا د ټول ملک په شان خیبر پښتونخوا کې هم تاجرانو او سوداګرو د حکومت دغه پریکړه مسترد کړې ده او وایي چې وړاندې نه ملکی حالات لوځي کاروبار نډیر خراب دی او د پریکړه سره به نور هم غیزمن شي په خبر کې د سوداګرو د اتحادیه یا چیمبر اف کامرس غړي او پخوانی صدر انجنیر مقصود انور وای د ګرم موسم لوځي زیاتره خلک د ورځې کورونه نه راوځي او سوداګانو له د شپې راوځي
تقریبا 7:30 خو مخام کیږي او چې اته به دکانونه بند کې نو دلته مونږ خلک چې په بلد دی هغه دفتر ناراضي دکان هر څوک چې دی خریدار چې دی هغه راځي کور ته راځي ماشومان اخلي او بیا جی اورس کې ډېر ګرمي نو ګرمي کې خلک آسم کور نه وځي په دې لپاره دا بزنس آر چې دی هغه تقریبا چې دی 7:30 نه 10 بجې پورې دی بعض علاقې خو دې نه وخت هم کار کوي دا بزنس کوش پالیسیز چې دی کنه دا ملک اکانومي د پر ټیک نه دی بزنس چلےږي نو ګورمنټ ته ټیکس هم ملاويږي
نموړ جاته وی چړوان دینا د پاکستان پکچا انجمن تاجران آل پاکستان دغه پریکړه مسترد کړه دا ځکه د دې په وینا وړاندې هم حکومت ډول پریکړه د ناکامو سره مخ شوې دي دا توانای او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال خپل وینا کیول د امریکا او یورپ په شان لوی هوادونه چې زموږ څخه زیات خوشاله دي هغوی هم د 1100 یا تر 1200 بجو پورې د شپې تجارتي سیمه یا مارکیټونه پرانستو نشي زغملي
انرژي کو جو کې پاکستان کې لیے ایک بہت
توانای چې د پاکستان لپاره یو لوی ننګونه ده پنړیواله کچه قیمتونه لوځي او کوم هم د غرنګ د تیلونه بجلی پیدا کوو نو زموږ اقتصاد به همدا شان په خطر کې وي حکومت حاسه کوي چې دوړل ګامونه پورته کړي یو متبادل د توانای لار وکړو لکه شمسي توانای د اوبو او د هوا نه بجلی پیدا کول او بل مارکیټونه دوکانونه او بازارونه مخام 8 بجې بند کړو چې د بجلی بچت وشي او دا هغه ګامونه دي چې ورسره د کال مونږ ته یو ارب ډالر بچت کیدی شي
سالانه 1 ارب ډالر کی بچت کر سکتے ہیں
د پیپلز ګوند پخوانی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی احمد کریم کندی وای چې دا ډول ګامونه خدي خدومره اغیز نه لري باید حکومت سنجیدہ گامونه پورته کی اور ارزان بجلی پیداوار زیاد کړي
اور پاکستان کے تقریباً 130 ارب یونٹ استعمالی گی اور آگے کے ٹول ارزان بجلی چیکم دے کر اگر یا پر نیوکلیئر مانے دے اور یا پر اوبو مانے دے نو اگر اوبو والا بجلی چیکم دے خیبر پختونخوا ٹول ہونا زیادہ جوڑی لے گیا دے اصل پالیسی دا غدا زما پر نظر کے چتا سو چیکم اوبو مانے بجلی دا زیادہ کئی نو تاسو بچ کم دے مطلب تھرمل مانے چیکم انحصار دا کم شی تھرمل
بجلی 45 روپے مند یونٹ جڑے گی اوبو بجلی چ کم دے اپ 1 روپے یا 1.5 روپے یا 2 روپے مند جڑے گی
پدے موقع وزیر اعظم شہباز شریف ہدایت وکڑ چ پٹول ملک دی د شمسی توانے دروانو منصوبو رفتار گڑندے کڑلی شی د صادراتی یا برآمدی صنعتونو د انرجی ضرورت تے پ ترجیح بنیادونو پورا کڑلی شی بجٹ کدی دروانو ہائیڈرو پاور پروجیکٹونو یعنی د اوبو نہ جڑے دن کی بجلی منصوبے زر تر زر پائے تور سولی شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو تو واگیاست اوس بوک غگ په مشال ریڈیو ټکه کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للارې اوري
پرون د جون پر ومه په کراچۍ کې د خاروالې په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړو څوکو ټاکل شو یو سل یو ویشت غړو سوګند پورته کړو په سوګند پورته کوونکو کې د لګکیو ترڅنګ په لومړي وار دوه نرخزیانو هم سوګند پورته کړو په دې کې شهزادی رائے د پاکستان پیپلز پارټي او چاندنی شاه د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکل شوې دي دوی له مشال علي سره په خبرو کې ویل چې دا یو تاریخي ورځ ده چې په پاکستان کې لومړي ځل دوی ته په ایوان کې نمائندګي ورکړل شوه نور حال د کراچۍ نه نیازري خان راکوي
د جون په ومه په کراچۍ کې د خاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړي څوکو ټاکلې شوو یو سل او یو ویشت غړو سوګند پورته کړو په سوګند پورته کوونکو کې د ښځو ترڅنګ په لومړي ځل دوه نرخزیانو هم سوګند پورته کړي د نرخزیانو په څوکۍ سوګند پورته کوونکو نرخزۍ شهزادی رائے د پاکستان پیپلز ګوند او چاندنی شاه بیا د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکلې شوې ده
مې لوکل کونسل بحیثیت ممبر حلفیہ اقرار کرتا ہوں
د سوګند پورته کول وروسته شهزاد رائے د چون په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی خوشاله دي چې نن د حق خلکو سره یو ځای سوګند پورته کوي چا چې ته دوی خبرې کول نه غوښتي هغې زیاته کړې چې دا نه یوازې د هغې بلکې د نرخزیانو ګټه ده او حسب کوي چې د خپل ټولنې د پاره غږ پورته کړي او حقونه یې ترلاسه کړي
پاکستان کې هیستوري مې لیکا جائے گا کہ خواجه سراؤں کو پہلی بار
دا وایي د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل دا ولیکل شو چې خزیانو ته حق عزت میلاو شو د کمی چې دوی حقدارو دا د تاریخ برخه جوړه شو چې نن موږ د دې څوکو غړي وټاکلې شو نن موږ لپاره یو ډیره لوی ورځ ده هغه سان چې موږ سره بهر لاس نه میلا وهلو یو ځای کې ناستل او چای څخلی هم خوښ نه وو نن هغه زموږ سره په ایوان کې یو ځای ناشتي
کوي او راځي ایوانو مې هماره سات بیٹھے ہیں
شهزادی رائے زیاته کړی چې د پیپلز ګوند مننه کوم چې د خاروالۍ په قانون کې بدلون راوستي او نرخزیان په کې هم شامل کړی دي دا جماعت اسلامي لخوا په مخصوص سوکړی ټاکلې شوې چاندنی شاه بیا مشال ریډیو ته ویلي نرخزیانو ته د ورپیخو مسلو د هوارولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره به پوره غږ پورته کوي
شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کی کہ جس نے اتنا اچھا پلیٹ فارم ہمیں عطا کیا
اول چیز دا جماعت اسلامی مننه کوم چې موږ ته دا موقع راکړه او موږ د دې خاروالې د ایوان برخه جوړ شو دا نن څخه به موږ د خپل حق غوښتنو لپاره کال پیر کړو کوم چې زمون غوښتنې دي دا دې ترڅا موږ به د خپل سیمو د پرمختیايي کارون لپاره هلې ځلې کوو او د کراچۍ خلکو ته به اسانتیاوي ورکړو
هم کراچۍ کې عوام کو ریلیف دلوایږي
چاندنی شاه یا تکړې نرخزیان د غنو ستونزو سره مخ دي د دوی د پاره ځنی قوانین جوړ شوی او کله کله د دې د پاره غږ هم پورته شي خو اوس چې دوی ایوان ترغله او د خاروالۍ برخه جوړ شو ډیر په موثره توګه بخپل غږ پورته کوي ځکه چې د نرخزیانو په مسلو دوی بخپل ډیر خبر دي او هر ډول حالاتونه تیریږي په کراچۍ کې د مدني حقوقو فعال او قانون پوها سارا خان ایډوکیټ بیا وایي دا ډیره خبره ده چې نرخزیانو ته په ایوان کې برخه ورکړل شو ځکه چې دې طبقې ته په عادي ژوند کې خلک ډیر په خسترګه نه ګوري د جون په ومان نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل نرخزیان خیر غواړي او کبستونزو کې ژوند تیروي څوک تپوس نه کوي او نور لڅوک کلک غک پورته کوي
زما په نظر کې دا یو ډېر ښه اقدام دی ځکه د دې خلک د دې طبقه څوک چې څوک هم نه اکسپټ کوي موږ لا پکاره چې موږ دوی انکریج کوو دوله دومره اهمیت ورکو چې هغه ښه کارونو کې خپل قدم بڑھاوي د ښکې طبقه چې روډونو کې ډانس کوي غانې بجاوي نو ټول خلک خوشاله کی او تالیاں بجاوي خو کاغه ته یو ډیسنت لایف او یو ډیسنت کار پر سې اقدام زمو حکومت یا کوم کونسل والی نو داهي خلق دي کم چی اعتراض کوي نو زما په خیال دا یو ډېر ښه اقدام دی او ټول لپاره دی هر یو عوام هر یو انسان لا چې د دوی انکریجمنت کوي
سارا خان زیا تکړه چې د کراچۍ په خاروالۍ کې نرخزیانو ته برخور کړی شو باید چې صوبایي او قامي سمليانو کې هم دوی ته برخور کړی شي دغه ټولنه خپل مسلې په خپل راپور تکړي او حقونه ترلاسه کړي د کراچۍ د خاروالۍ په انتخاباتو کې 300 وشپې تسوکو کې پاکستان پیپلز گند یو سل پنځه پنځوس، چیرمینان جماعت اسلامی یو سل دیرش، پاکستان تحریک انصاف دوه شپېته، مسلم لیگ نون څوارلس او جمعیت علما اسلام څلور، تحریک لبیک یو چیرمین ګټلی وو. د یو سل پنځه پنځوس په حساب پاکستان پیپلز پارټی ته یو پنځوس او جماعت اسلامی ته د یو سل دیرش په حساب څلور څلوېښت مخصوص یا ځانګړي څوکۍ ترلاسه شوې، چې پیپلز ګوند ته د ښځو په ځانګړي څوکو کې دوه دیرش او جماعت اسلامی ته اتیش څوکۍ ترلاسه شوې دي. د کراچۍ د خاروال یا میئر ټاکنه لا نه ده شوې. پاکستان پیپلز ګوند د میئر دپاره مرتضی وهاب او جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نومولی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د باجوړ د ماموندو سیمي ډاکټران وایي چې لتیرو و میاشتو رئیس یې تنخواوې نه دي اخیستي. دوی او د سیمې خلکو مشال علي سره په خبرو کې پر حکومت غږ وکړ چې د ټولې عملی تنخواوې دي ورکړي. دوی زیاتوي که تنخواوې نه وي نو دا روغتون به بند شي، چې له وجې زرګونه خلک له روغتیایي خدمتونو به بې برخې پاتې شي. د باجوړ چارواکو مشال علي سره په خبرو کې وعده وکړه چې دا مسله به ډېر ژر حل کړي. تفصیل شاهنواز ترک زیرا کوي.
د لرخ روزو باجوړ د سرکاري روغتون ډاکټرانو ته د تیر و میاشتو معاشونه نه دي ورکړی شوي. د ډاکټرانو په شمول د روغتون ټول عمل هم د معاشونو نه محروم ده او وای دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. پبلک پرایویټ پارټنرشپ معنی نیم عوامي او نیم نجی روغتون په لرخ روزو ماموندو کې جوړ دی، چې د ښار هډ کوارټر په مغرب څخه د شلو کیلومترو زیاته فاصله کې آباد دی. دغه سیمه کې د سرکاري سہولتونو کمی تر دې وړاندې هم شته. ولی ولس وای دوی هم د ډاکټرانو او نورو عملی د معاشونو غوښتنه کوي، ځکه که دوی ډیوټي ونه کړي نو مشکلات یې د سیمه ولس ته پیښیږي. دغه سیمې یو مشر ملک شاه ولی خان مامون مشهد رډیو ته وویل
نو دا چې کول او شو په دې کې دا کم سامان چې و دام ډیر نوی و او جدید و، دوایان به کې ډیر ښې وې، ګاینی ډاکټر پکې و، ډینټل سرجن پکې و، سپیشلیسټان پکې و، پی ډی ډیر ښکلې چلېدله. اوس موږ ته دا مسله ده چې د هغو تنخواګانې هغو ته نه ملاوېږي، هغو له پنډ نه ورکوي، دوایانې پکې په ختمېدو شوې، هسپتال کې هغه شان رونق او هغه شان ګڼه مونه نشته دی، او مریض چې ورځي نو بس دغه بانی هلی وته کېږي چې یاره پلانې نشته دی او پلانې نه دی راغلی او دا واغه. نو موږ ته ډېره ستونزه ده. اوس بیا موږ د دې ځله منډې وو ښار ته ځو یا تی ملګري ته ځو، نو موږ ته دا مسله ده.
د یاد روغتون مشر ډاکټر تجمل حسین مشال رډیو ته وویل دوی ته معاشونه نه ورکېږي او د وو میاشتنې ډاکټران په مشکل کې دي، خو بیا هم د سیمې د ولس د خدمت لپاره خپله وظیفه جاري ساتلې.
د دې نه علاوه زمونږ د هسپتال لوکیشن چې دی مامون هسپیټل، نو د افغانستان بارډر نه چې را روان شي د ښار پورې، د ښار باجوړ ښار پورې بل هسپتال نشته. د لوکل خلک چې دي د مامون تحصیل د ټولو نه ډېر آبادي ده، ډېر په لګونو کې خلک په دې هسپتال ډیپینډنټ وو. درې څلور میاشتو دپاره تنخواګاري میلاو شوې، بیا د ګورمنټ د طرفه فنډس بند شو، د اتمه میاشت شروع شوله چې خلکو ته تنخواګانې نه دي میلاو او نور کوم آپریشنل خرچې چې دي هغه هم نشته، ځکه چې فنډس بند دي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې په ځینو ضلعو کې دغه روغتونونه خلاص شوي، چې په کې هر رقم سهولت موجود وو او علاجونه به پکې کېدل. دغه روغتونونو کې د ځینو علاجونو لپاره پیسې هم اخیستل کېدې، خو د باجوړ تر څنګ د مومندو په لکړو کې جوړ روغتون باندې عام ولس بیا هم خوشاله وو. نو آیا د دغه ډاکټرانو او د نورو عملی معاشونه به ورته میلاو شي؟ مشهد رډیو دغه پوښتنه د باجوړ د صحت د محکمې مشر یا د صحت ضلع افسر ډاکټر فیصل کمال نه کړي.
بیا چې کله دا نگران سیټ اپ راغی نو دوی په دې سیلری باندې ابزرویشن ولګېدل، نو هغه کې بیا څه پرابلم کریئیټ شو دواړو طرف، نو هغه پر سیلری ورته سٹاپ کړی دي. او دوی چې کم پیمنٹ د گورنمنٹ ورکې هغه دوی منی نه، نو اوس خپل کې اوس نه ځي ځان انډرسټینډینګ به کریئیٹ او به ان شاء الله پیسې به ورته ملاو چې لک ټایم مې واغستو. اوس دوی درمیان کې څه یو څه هارډلز کریئیټ شو هغې د وجې سټاپ شو.
د ډاکټر فیصل کمال په خبره چې دوی ته خو به معاشونه ورکړی شي، خدای ونه وایي چې کله. د یاد روغتون ډاکټران بیا هم وایي دوی ته دې معاشونه زر ورکړی شي او د سیمې یوازینی او د ګڼو سهولتونو روغتون د بندېدو نه بچ کړی شي. شانواز ترکزے، مشاد ریڈیو، پیخبر.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې سره واندې د ورځې تودي خبري کمې دي او روانه چارې څوای د دې هر صد اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشورې ته تاسو غوږ کې د رواني غړې نمای برخه ته راورسې تاسو یو خبرونو مهمه برخه وایم. په خوانی وزیر اعظم او د ریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې د پرځت دوه نوري مقدمه در شوی او د نظربندې په وخت هم پر شپک مقدمه در شوی. عمران خان پرون په ټولنیزو رسنیو د ویډیو لینک د لاري خپل پلویان ته په وینا کې ویل چې د قتل یو داسې مقدمه پر جوړ شوی چې مقصد یې نیول دي. نوموړی به نن د جون پر اتمه په اسلام آباد کې د 1400 نور مقدمو کې ضمانت لپاره عدالت ته ورزي. هم پرون عمران خان په لاهور کې د ګوند سیال مشر شاه محمود قریشی سره هم ولیدل. شاه محمود قریشی او د ګندور مشران د مئی پر 9 او 10 د مظاهرو پر مهال تاریخوالی ته د خلکو پارونی په تور نیول شوی وو. قریشی د جون پر شپږمه یو میاش په زندان کې تیرول وروسته خوشی کړ شو. بلخو د اطلاعات وزیر مریم اورنګزی پر اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې عمران خان په عدالت کې د درغلیو حساب ورکوي. د پاکستان فوج وايي په قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې د تشدد له بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو د درولو په اړه بیا اساسه تورونه لګول کیږي چې مقصد یې ولس گمراه کول او فوج بدنامول دي چې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. دا خبره د پاکستان د فوج د عام اړیکو د سانګي آی ایس پی آر پرون د جون پر 1 په خبر شوی خبر پاڼه کې کړي چې د یو اتیایمي فارمیشن کمانډرانو د کانفرنس په پای کې شوې ده. د پاکستان فوج فارمیشن کمانډرز کانفرنس د امنیتی ادارو یو له مهمو فورمونو څخه دی چې هر کال د تنظیمي امور ترڅنګ د ستراتیژیکو عملیاتو او روزنې پر مسلو خبرې ترې کوي. او وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا اعظم شو زولو لپاره په بجټ کې ځانګړي پرمختیاي پروژو شاملولو فیصله کړې ده. د پاکستان دولتي رادیو پرون د جون پر 1 خبر ورکړی چې وزیر اعظم په اسلام آباد کې د بهر مشتو پاکستانانو د چارو وزیر ساجد حسین توری د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او محمد جمال الدین سره ملاقات پر مهال د خبره کړی ده. او وسله جمهور رئیس سره سم درته ونې ځ خبرونه د مشال ترړانا دی بحث لرو. د بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترړانا لاندې
سلامونه او ستړي مسی د مشال ترانالاندی کی د عبدالحی کاکړ سلامونه منی. د مئی پر 9 د تریک انصاف مشر عمران خان د القادر ٹرسٹ په نوم د درغلی په قضیه کې نیول شوی وو. د دې په خبرګون کې د ګوند د پاکستان په مختلفو شهرونو کې مظاهره وکړي چې په کې ځینو کسانو پوځي او دولتي ودانۍ ته اورونه واچول. د دې وروسته حکومت او فوج د تورونو کسانو پر ضد مقدمه جوړ کړې. د پېښې له کبله د تریک انصاف یو شمېر مخکښانو له ګوند د وتلو اعلان وکړل. دا وخت ریک انصاف د خپل تاریخ تر ټولو سخت وخت څخه تیریږي او پر راتلونکو انتخاباتو کې د یو قوت په توګه د را پورته کېدو صلاحیت تر سوال لاندې راغلی دی. د ګوند په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 9.5 کاله واکمنی کړې ده او په بلوچستان کې هم په اتحادي حکومت کې شامل وو. همدې پرمختګونو ته په پام سره په نننی بحث کې په خبر پښتونخوا او بلوچستان کې ممکنه سیاسي منظرنامې ته کتنه کوو. مېلمانو مو په پېښور کې خبريال له حاضري او په کوټه کې خبريال سید علي شادي تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
ډېر مننه.
ډېر پایل بل له حاضري له تاسو کوله کې څنګه چې تریک انصاف دا وخت په نورو صوبو کې خصوصا په پنجاب کې لکه مشکل سرمختي یا په سند کې کراچي کې چې دوی خپل ملګرو مخکچانو د ګونته یا خدای پامانی ویلې ده یا ځینو پکې له عہدو څخه استعفا ورکړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دوی قوت طاقت او نهنم کال شاوخوا حکومت کړی دی. نو ستاسو په خیال باندې حل ته هم دوی تر داسې یو بحران تیریږي لکه څنګه چې په نورو ځایونو کې دي؟
ډېره زیاته مهرباني کاکړ صاحب. کومنګ وګورو د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب بلوچستان او سند سره نو په خیبر پښتونخوا کې د دې حالت بالکل د نورو صوبو نه جدا ده. په خیبر پختونخوا کې ووټ د پاکستان تحریک انصاف د پرویز خټک یا د محمود خان نه هغه د عمران خان دی. د پاکستان تحریک انصاف د غمشر عمران خان چې څوک مدري د هغه پسې به هغه ووټ دی. منګه په نږدې د 9 مې نه مخکې د انتخابي نتیجو ته وګورو نو پاکستان تحریک انصاف پر له پسې دلته کامیابی ترلاسه کړې دي. د اسلام آباد خلاف کله هم د نگران حکومت په شکل کې د ځل ته چکل نوې حکومت را لرو ته شاباش شریف صاحب نو هم په 13 کال تاسو ته پته ده په 15 مې باندې او بیا ورپسې د اسلام آباد د ګراو چې کوم کوشش کړه هغه هم د پښتونخوا نه کړه. دې وخت کې هم د پاکستان تحریک انصاف قوت په خبر پښتونخوا کې د ټولو نه زیات او لوی سیاسي قوت دی. دا تما څرګندېدله چې د پرویز خټک د تلو سره به دا قوت مات شي، خو تر اوسه پورې هغه قوت هغه شان نه دی مات. دې وخت کې هم د پاکستان تحریک انصاف مقبولیت په دې لیول باندې دی چې خلک اوس هم د پارټۍ پرېښودو ته چې کوم دی تیار نه دي. یعنی تاسو ته پته ده د پرویز خټک په تېر وخت کې چې کوم ریکارډ دی، د هغه دا تمه وه چې ځان سره به شل یا پنځه سابقه ایم پی ایس د ځان سره بوزي، خو دې وخت کې د هغه سره هیڅوک هم لاړل. او هغه د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه اخیری پیری دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف که زه وګورم نو هغه مقبولیت دی چې د هغې د لاسه دغه د پاکستان تحریک انصاف سابقه ایم پی ایس یا ایم این ایس تر اوسه پورې د خپلې پارټۍ سره تړلی پاتې دي.
مننه لیازلی. تاسو د نورو صوبو په مقابله کې د تجزیه وکړه، خو زه به بلوچستان ته لاړ سم. سدلی شاله که څنګه چې لیازلی وویل چې په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه باندې هغه مقبولیت چې و هغه پر ځای باندې دی، خو په بلوچستان کې اسیم په عمومي توګه د تحریک انصاف هغه سي قوت یا طاقت نه و که هغه په انتخابي حواله و انتخاباتي حواله و که هغه په ولسي کچه باندې و، خو بیا هم دغه نو بدلونونو پر تحریک انصاف باندې یا د بلوچستان پر سیاست باندې څه اثر کړی دی؟
یقینا ډیر اثر یې کړی دی کاکر صاحب. داسې دی لکه څنګه چې خیبر پښتونخوا ظاهر دلته موږ دا ویلی سو چې یوه پارټي راځي هغه ګورنمنټ جوړوي، کاغه متحده مجلس عمل وي که پاکستان تحریک انصاف وي که پاکستان مسلم لیگ وي که پیپلز پارټي وي. لیکن بلوچستان چونکې تاسو معلومه ده بلوچستان کې همیشه دلته تقسیم شده منډیټ وي، سپلټ منډیټ وي، او تر کومه حده پورې زه خیر هغه خواته به نسم لاړ. اول پر تحریک انصاف درته وغږیږم. بلوچستان کې تاسو ولیدل په 2018 کې ظاهره ده په ټول ملک کې د تحریک انصاف چې و ډېر زیات د دوی سټان دارو، لیکن دلته چې کوم وي زما په فکر سره نظریاتي ووټ چې وو هغه صرف او صرف یو سیټ وو، هغه کوټه ښار وو. یعنی پی پی ون په خوا ورته ویل کېږي دا موبایل خلجي چې کوم وو، دلته په کوټه ښار کې څه نه څه داسې وو، یا قاسم سوری چې کوم وو او پر هغه باندې ډېر کوشچن مارکس هم رالو، د هغه چې کوم دی الیکشن ګټه وه هغه باندې هم ډېر کوشچن مارکس وو، کریډیبلټي باندې ډېر کوشچن وو. صرف او صرف په کوټه ښار کې داسې وو چې د دوی څنګه څه فالوینګ وو. نور بیا ظاهر د بلوچستان چې کوم پولیټیکل ډاینامکس دي یا ډایورسټی ده هغه ډېره مختلف ده. بلوچستان کې په یو تحصیل کې د یو سړي بادشاهي، په بل تحصیل کې د بل سړي بادشاهي، یو پنځوس د بلوچستان اسمبلی جنرل سیټس دي. نو په یو پنځوس کې داسې دي پنځلس شپاړس خو داسې کسان دي چې هغه د هرې پارټي څخه ټکټ واخلي هغه ایم پی ای جوړېدلی سي. یعنې تحریک انصاف پر ټکټ باندې سردار یار محمد درین وو، اوس هغه که د پیپلز پارټي ټکټ واخلي که د مسلم لیگ نو نه واخلي که یو د ملت پال ګوند واخلي هغه چې دی اسمبلی ته راتلی سي. پر بل سیټ باندې چې وو هغه عمر جمالی وو، یعنی د سابق د پخوانی چې کوم صدر اعظم وو ظفر الله جمالی د هغه زوی وو. نو هغه چې د هرې پارټي څخه ټکټ واخلي هغه اسمبلی ته راتلی سي. دغسې چې دریم کم ایم پی وو ټوټل د دې وو ایم پی وو هغه میر نعمت الله زیری و د نواب ثناء الله زیری کوچنی ورور و کشر ورور و، نو هغه هم د دوی په ټکټ باندې و. نو خبره داسې ده دلته د تحریک انصاف داسې ووټ بینک نه پاته سم او نسته.
او تاسو مثال لکه اوس دغه کم تاسو یاست دغه خلک دي چې هغه په هر سیټ باندې تاسو وایسئ چې په هره پارټۍ کې وي دوی ګټي، نو اوس په تحریک انصاف کم بد وخت راغلی دی او دوی دا الزام لګوي چې د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې دي اپوز دي یا دا پر خلکو فشار اچوي یا په داسې طریقه باندې وایي دا ګوندونه پرېږدي، نو دغه خلک چې کوم په بلوچستان کې دي له دې څخه ځینو د لاتعلقۍ یا له په ګونده زاد وتو اعلانونه کړي دي، یعنی دا خلک پر کوم ځای ولاړ دي اوس؟
داسې دی چې د تحریک انصاف چې کوم نظریاتي ووټ وو، یعنی دا پی بی ون کوټه چې کوم وه، مبین خلجي چې دا وخت د بلوچستان کابینټ حصہ هم دی، انډستریز منسٹر دی، نو هغه گرفتار اوسو. د گرفتاری څخه تقریبا داسې درې څلور ورځې بعد رالی، بیا یو پریس کانفرنس وکړي. دلته پریس کانفرنسز خو د نورو صوبو په نسبت باندې کم دي، لیکن یو پریس کانفرنس سوی دی هغه موبیل خلجی کړی دی چې زما په فکر سره د تحریک انصاف چې کوم نظریاتي ووټ دی هغه موبیل خلجی ته ملاو سوی دی، او موبیل خلجی هم د تحریک انصاف دغه څخه استعفا ورکړې ده تر کوم حده پورې چې یا عمر جمالی دی یا سردار محمد رین دی یا نعمت الله زیری دی تقریبا هغه هم روان دي. هغه هم دلته صرف د هوا او رخ ته ګوري. تاسو ته معلومه ده بلوچستان کې دا وخت یو سیزن بلکې دوه سیزن روان دي. یو سیزن چې دی هغه د پاکستان پیپلز پارټي دی او دویم سیزن چې دی هغه د جمعیت
الاسلام سید علی شاه صاحب هم دې ته زره تلمه چې د تحریک انصاف زه به یوه خبر پښتونخوا هم دغه سیاسي منظرنامه له لحاظ علي څخه پوښتنه وکړم. لحاظ علي صاحب سوال دا دی چې اوس که تحریک انصاف تاسو وایست خپل ووټ پر ځای ساتلی دی نو آیا په راتلونکو انتخاباتو کې یا هلته چې کوم سیاسي ګوندونه دي لکه ای این پی به شاید ډېر غټ ګوند وي، جمعیت علما اسلام به غټ ګوند وي، په یو ځای کې به جمعیت اسلامي وي، یا بیا په هزاره چې کوم طرف دی منصرا او دې طرف ته مسلم لیگ نون دی یا پیپلز پارټي ځای په ځای ده، نو د دوی دپاره په دې اوس حالاتو کې د تحریک انصاف ووټ بینک وړل یا له دوی څخه د انتخابي سیټونه وړل داسې یو حالت جوړ شوی دی کنه؟
کاکل صاحب د خیبر پختونخوا سلور برخی دی، یو د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع، یو د ملکن ډویژن، یو د میدانی ضلع او یو د هزاره ډویژن. د کال 2002، د کال 2008، د کال 2014 د دې انتخابی نتایجو ته که تاسو وګورئ کم جماعت هم چې په میدانی ضلعو کې اکثریت ترلاسه کړی دی، یعنی پیښور، مردان، صوابی، چارسده په دې ځایونو کې او نوخار، نو هغوی سره د جنوبي ضلعو ورپسې د هزارې نه او د ملکن نه سلګ ډېر سپورټ راغلی دی. خو بیا که موږ وګورو په کال 2013 کې پاکستان تحریک انصاف د کامیابۍ دا بیرغې یا دا جارو دا په ټوله صوبه کې ګرځولې ده. د ډی اے خان نه هم سیټ اخیستی، د چترال نه هم سیټ اخیستی، د سوات نه هم اخیستی دی. او بیا که موږ ګورو ورپسې په قبایلي ضلعو کې چې کوم انتخابات وشو د هغې نه یې هم اخیستی دی. دې وخت کې د بده مرغه به ورته زوی ما یا ورته د پاکستان چې کوم نور سیاسي ګوندونه دي، که دلته عوامي نیشنل پارټۍ ده، که دلته پاکستان مسلم لیگ نوم دی، که دلته پاکستان پیپل پارټي ده، که دلته جماعت اسلامي ده، هغوی متبادل بیانیه جوړه نه کړله. او هغه د متبادل بیانیه د نه جوړولو په وجه باندې د پاکستان تحریک انصاف بیانیه دی وخت کې په دې سخت وخت کې هم خرڅېږي. عوامي نیشنل پارټۍ که ډېر هم چې ووایي، خو دا راته ووایي د عوامي نیشنل پارټۍ د مردان یا د چارسدې یا سحده پورې د بونیر نه علاوه هغوی داسې کنفرم سیټونه په کوم ځای کې دي چې هغوی به دغه سیټونه والي. تاسو ته پته ده په 25 سپتمبر باندې چې په خیبر پختونخوا کې کوم انتخابات شروع ضمنی انتخابات، په هغې کې عمران خان صاحب ایمل ولی خان له 400 کې، مولانا قاسم له په مردان کې، او تاسو ته پته غلام بلور له په پیښور کې ماته ورکړې وه. دا هغه بیانیه ده چې تر اوسه پورې د هغې متبادل نه عوامي نیشنل پارټۍ، نه پاکستان مسلم لیگ او نه پیپل پارٹی یا نور جماعتونو تیار کړه. ککړ سے د پاکستان پیپل پارٹی خیبر پختونخوا په
تصفیه هغه ته برازمه لحاظ علی هغه ته رازمه. خو یو دی کې مزمنی سوال لو هغه دا چې لکه تاسو اوس سړي په دې ټولو صوبه کې جارو وګرځولې، بلکې په ټول هیواد کې دغه سي حالت یو الزام چې ور باندې پیډیم بل لګولې او زیاتره چې کوم کارپون هغه دا سلدوی سره د پخوانی د فوج مشر جنرال باجوا یا د جنرال فیض سیدای سای مشر د دغه ملاتړ او بیا باقاعده په دې باندې سیاست پی ډی ایم ډیر زیات وکي، نو دا ځل آیا کداغه یو قوت یا طاقت د دوی شاته نه ولیاړ، نو آیا په هغه اندازې باندې دوی بیا هم خپل بیانیه یا خپل ووټ بینک پر ځای ساتلای شي؟
ککړ صاحب ګوري د دوی بیانیه ځای کولو کې په دې کې څه شک نه لري چې تاسو دغه کم جرنیلانو یا د هغه وخت د عدلیه د مشرانو هغوی دې له باقاعده سپورټ ورکړی و دوی ځای کړي. خو یو پیره چې دوی ځای ومیره نو هغه ځای واپس د دوی نه چا وانغه. زما په خبر پښتونخوا په حده پورې زه دا خبره کوم چې هغه متبادل بیانیه چا جوړه نه کړله. او هغه وخت کې تاسو ته پته راکړه وګورئ په خبر پښتونخوا کې په کال 2014 کې هم د دوی کامیابي وه، په 2013 کې هم د دوی کامیابي وه. نه عوامي نیشنل پارټۍ، زه بیا وایم د پاکستان پیپل پارٹی خیبر پختونخوا اړو ترجیحاتو کې نه، دا ټول ترجیحات د جنوبی پنجاب او په سیل کې دي. د پاکستان مسلم لیگ نو نه اړو ترجیحاتو کې نه دي. موږ وګورو جمعیت علما اسلام صحه پورې ترجیحات دي، خو دا غي ترجیحات هم تاسو ته پته ده مدرسې او خپل محدود حلقه احزاب دي. آلریډی چې جمعیت علما اسلام خپل ځان د اپډیټ کولو کوشش کړی دی، خو دې وخت کې موږ وګورو نو د پاکستان تحریک انصاف د مذهبي حلقو ووټم کټ کړی دی، هغې د روشن خیاله حلقو ووټم کټ کړی دی، هغه د ترقی پسند ووټم کټ کړی دی او هغه خپل ځان دی وخت چې کم دی د خیبر پختونخوا د ما چې کم سلور برخي والی په دې کې تر اوسه پر قائم ساتلی دی.
مننه لیاسری. سید علی شاه صاحب، یو سوال دا چې بلوچستان کې دغه سیاسي چې کومه منظرنامه وي هغه همیشه بدلیږي او په هغه کې هوا وچلیږي چې کله انتخابات راځي، لکه اوس بلوچستان عوامي پارټۍ والا هغه چې څنګه جوړه سو پر لږ وخت کې پر حکومت وګټلی، نو بلوچستان سیاست بیل دی که نه؟ نو په داسې حالاتو کې تاسو ته اوس داسې څه ښکاري؟ ځکه ډېر داسې نښې نشانې وي چې له مخه ښکاره سي چې په بلوچستان کې راتلونکی حکومت د چاغه کېدلای سي، خو دا وخت چې کومه هوا په بلوچستان کې چلیږي هغه تاسو ته څه ښکاري؟ د کومو کومو ګوندونو هوا زیاته د چلېدو ده؟
ډېر مننه. دلته بلوچستان کې کلیریټي ډېره زیاته ده. دلته هر وخت لکه په 2013 کې بلوچستان عوامي پارټي پشپش جوړه شوله، بیا دوی دا ویل چې بلوچستان فیصلې به په بلوچستان کې کیږي. د بلوچستان څه با اثره سردارانو، نوابانو، نور با اثره چې کوم خلک وو هغه ټول د دې حصه جوړ شو. بیا تاسو ولیدل چې د هغو 15-16 چوکۍ یې وګټلې او دلته یې ګورنمنټ جوړ کړي. اوس خبره داسې دا وخت چې کوم سلسله روانه ده، نو څه چې الیکټیبلز دي یعنی کوم چې با اثره سیاستدانان دي په خپلو علاقو کې چې اثر لري، دا ټول چې دا وخت پاکستان پیپلز پارټي ته روان دي او د دې بیا یو ډېر غټ اکثریت چې دي هغه جمعیت علما اسلام ته ولاړ دي. ولې؟ چونکې جمعیت علما اسلام چې دي هغه هم یو د نېشنل لیول پارټي ده پولیټیکل. د 1987 بیا تر 2013 پورې یا تر دا اوس صورتحال پورې جمعیت علما اسلام چې ده هغه په بلوچستان کې د بی ټیم کردار ادا کړی دی، یعنی دا وو سینیئر منیسټر وو د 70s چې راوخه تیر 50 کلو کې. نو بیا تر نن پورې دا وو صورت حال دا چې همیشه سینیئر منیسټر او زلونی منیسټری ټول سره وینو چیف منیسټر بنو سره. نو د دې وار جمعیت چې دی هغه خپل سټریټیجی چې د بدل کړی ده، یعنی نواب اسلم رسانی، میرزا پور لا زری، امام الله نو تیزی، میر یونس عزیز زری، دا چې الیکټیبلز دي دا هم جمعیت علما اسلام ورغلی دي. نو بلوچستان کې دایسې روان دي صورتحال بالکل کریسټل کلیئر ده. په دې کې څه ابهام نشته. پیپلز پارټي ده او جمعیت علما اسلام ده. نور کوم ملت پال ګوندونه دي یا نور چې داسې کوم یا انډیویژول چې کوم افراد دي الیکټیبل چې کوم دي هغه بیا ټول په دې باندې ګډیږي. ها، دا خبره ضرور ده د دې ور داسې معلومیږي چې د پیپلز پارټي او د جمعیت علما اسلام چې دی د چیف منسټر چې کوم پوزیشن دی پر هغه باندې به ضرور جګړه وي. ولې چې جمعیت علما اسلام د الیکشن سمخ کې فرایدری سره موږ خبره کوله، نو هغه دا ویل چې یاره موږ همیشه نور پولیټیکل پارټیز سپورټ کړي دي، د دې وار به وزارت اعلی چې دا هغه جمعیت علما اسلام ته ورکول کیږي. نو دا بالکل ساينس او اواز دا هغه ډیره کلیر ده.
شا مننه سید علی شاه صاحب. بهرحال دغه د پاکستان سیاست دی، دا خو موږ تاسو کومه تجزیه کوو هغه په اوس حالاتو باندې ده، خو حالات خو بدلېدای هم سي ځکه چې تر اوسه نه د انتخاباتو اندازه ستا کله به وي وبم شي نه به وشي، خو بهرحال چې دا اوس کوم صورتحال دی په هغه کې تا اصول یا ځلی په هغه کې تجزیه کوو یو زوم په هغه رڼا کې خبره کوم چې اوس کوم حالات دي. خو لیا ځلی یو تاسو خبره کوي چې بیانیه او بیانیه ډېر تاسو په خیال باندې چې تحریک انصاف پر خپل ځای باندې ساتلی دا او د نورو پارټیانو ستاسو یاد کې یو په یو هغه ونه ساتله، نو تاسو په خیال باندې په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې انتخاباتو کې مهم فیکټر یا عنصر چې دی هغه یوازې ښه بیانیه ده؟ او که ښه بیانیه ده خو له تحریک انصاف سره ستا او کنه ده، نو بل نور څه داسې عناصر دي چې هغه تحریک انصاف یا د نورو پارټی لري یا نه لري؟
ګوري، ما خو دوست وویل لې چې دا بیانیه سو دومره زوروره هم نه ده د پاکستان تحریک انصاف چې هغه خلک واخلي. مسله دا ده چې دلته یو نالایق اپوزیشن دی عوامي نېشنل پارټۍ د مسلم لیگ یا د جی وای په شکل، او هغوی د هغوی متبادل بیانیه جوړولی نه شي. که متبادل بیانیه چا هم جوړه کړله نو هغه به د دې ځای نه وټونه وایي. ما زه بیا ووایم چې په د خیبر پښتونخوا کې تاسو ګورئ په کال 2021 دسمبر کې دلته انتخابات جی وای اکثریتي د بلدیاتی انتخاباتو جماعت په حیثیت مخې ته راغله. خو تاسو ته پته ده په دغه انتخاباتو کې هم د یو دویم نمبر پوزیشن باندې د پاکستان تحریک انصاف اوټونه د جمعیت علما اسلام نه سیوا وو. په دویم مرحله کې خو چې کله به اوټونه وشو په 31 مارچ 2022 کې، نو بیا خو پاکستان تحریک انصاف بیخي کامیابي ترلاسه کړله او هغه سیز پوزیشن بالکل الټا کړ. بیا تاسو ما ویللی چې دا پټ پیزیشتم ستمبر تاسو ما حواله درکړه چې دلته په سلور نشستونو الیکشن شو په سلور وان باندې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب د یو داسې وخت کې کامیابی ترلاسه کړه چې ګرانیم وارم اپوزیشن د هغې متبادل بیانیه تیار
نه کړه. اوس دې کې مسله تاسو ډیره مهمه خبر کوئ د دوی یعنی بیانیه د تحریک انصاف بیانیه څه ده؟
د تحریک انصاف د بیانیه بنیادی ټکی دی ګډ گورنر. هغوی وایي چې موږ اصلاحات راولو موږ په دې نظام کې ښه طرز حکومت قائم کړی.
نه خدا نه نیم کال دوی داسې کړی دی
موازنه کوم نو بیا پاکستان تحریک انصاف بیانیه د دوی په نسبت باندې کامیاب ده. بل پاکستان تحریک انصاف کې بل چې دا وی کوم د کامیابی مسله هغوی د خپل بیانیه د خرڅولو چلم ورزي. دې وخت کې ګورئ که تاسو ګورئ هغوی سخت بیانیه جوړه کړه د فوج خلاف، هغوی سخت بیانیه جوړه کړه د نورو سیاستدانانو خلاف، هغوی سخت بیانیه جوړه کړه د بیوروکراسي خلاف، خلکو هغه واغست. کاکړ صاحب کته اگریسیو پالیټکس نه کې په خیبر پختونخوا پورې کم از کم زدا ویل شو. نو زما په خیال دا شپ شپ چې جماعت اسلامي ډیر موده وکړه د جماعت اسلامي دی وخت کې صرف د دیر د یو نشسته پورې پاتې دی. دی وخت کې کومنګ وګورو جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ساحه د پورې د جنوبی ضلعو پورې پاتې دی. تاسو ته دا هم پته ده چې مولانا صاحب خپل پوزیشن په ډېره اسماعیل خان کې کمزورې دی، د ایمل ولی خان خپل پوزیشن په چارسده کې کمزورې دی، د آفتاب شیرپاو خپل پوزیشن په چارسده کې کمزورې دی. دا هغه سیز دی چې پاکستان تحریک انصاف اګریسیو نریټیو ډیولپ کړل د دې په نسبت باندې نورو سیاسي جماعتونو د دې کاپي وکړه. هغه کاپي هغه شان باندې غسلې. زه صرف دا تاسو ته د 200,000 نه زیات چې کوم ووټونه هغه پاکستان تحریک انصاف د بلدیتي انتخاباتو کې اغستي، د دې په مقابله کې کومنګ وګورو نو عوامي نېشنل پارټۍ سکم 600,000 ووټونه اغستي، جمعیت علما اسلام سکم 100,000 اغستي، جماعت اسلامي په څلورم نمبر راغستي، دا ساحه د پورې هغې سکم 300,000 اغستي. دا د هغه ووټونو شمېره ده چې ما تاسو ته وویل چې په داسې وخت کې چې پاکستان تحریک انصاف ګراني هم راوستې وه خو د پاکستان تحریک انصاف متبادل بیانیه جوړه نه شوه. خطر دی حکومت ته پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغوی اګریسیو نه دی، خو که پاکستان تحریک انصاف کوم خپل منصوبې د صحت کارډ د بی آر ټی د سوات ایکسپریس وے دا شکل کې کړی دي نو هغوی دغه بیانیه خلکو ته رسولې ده، خلکو ته ښکته کړې.
مننه لحاظ علي. سید علي شاه صاحب ستاسو په خیال باندې لکه څنګه لحاظ علي صاحب ټول زور په دې ورکوي چې په دې کې د بیانیه غټ رول دی، که څه هم په پاکستان کې خو انتخاباتو کې نور عناصر هم وي، خو هغه چونکې پام یې نور ته اصولي ازلي، خو هغه باندې هم به دقیق خبره وکړی شي. ستاسو په خیال باندې په بلوچستان کې هم خبره ټوله د بیانیه ده، یعنی ستا خلکو ته کومې خبرې کوي یا د خلکو پر نبض یا پر زړه باندې لاس سوږدې یا د خلکو د احساساتو جذباتو مطابق کومه خبره کوي په بلوچستان کې هم دغسې ده که نه؟ د بلوچستان هغه چې کوم سیاسي دغه دی هغه بدل دی.
بلوچستان کا کاج صاحب ډیر مختلف دی، بیانی چې کوم خبره ده هغه صرف تر کوټه شهر پورې ده، چې کوم اربن سنټر دی د ټول بلوچستان نو کوټه شهر کې چې دوی بیانیه څنګه څه امپیکټ لري نو دا او زویل سم ظاهر ده قاسم سوری یا مبین خلجی چې کوم دی په پانی چې د الیکسیو هغه ظاهر ده هغه وخت 2013 کې کوم الیکشن دی پر هغه باندې کوېشن مارکس هم، لیکن دا وخت زویل سم چې په در کوټه شهر تر هغه پورې دلته د پاکستان تحریک انصاف بیانیه چې دا د 2013 په مقابله کې دا وخت مضبوطه ده، لیکن د کوټه شهر کې ته باندې وو وزید بلوچستان کې بلوچ علاقې دي کې پښتني علاقې دي په هغه علاقو کې بیا بیانیه دومره اثر نه لري. هلته ظاهر د خپل پاکټس دي کې بلوچستان نیشنل پارټي منګل ده دغه خپل ایریا ده د خپل اثر دي دغه سي نیشنل پارټي ده په مکران بیلټ کې ده دغه سي جماعت علماء اسلام دي بلوچستان په پښتني علاقو کې ده پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده عوامي نیشنل پارټي ده نو خپل پاکټس دي هغه بیانیه زیات دلته امپیکټ نه لري. او ظاهر ده پاکستان چې نورې صوبې دي که هغه سند دي که خیبر پښتونخوا ده که پنجاب دي نو هلته هر پولیټیکل یو پولیټیکل ګروپ چې دی هغه خپل ګورنمنټ جوړوي. دلته په 350 کلو کې یو سیاسي جماعت په بلوچستان کې خپل ګورنمنټ نه دی جوړ کړی، دلته تقسیم شوه منډیټ دی نو تر کوټه شهر تر هغه خو زدا ویلی سم چې د عمران خان چې کومه پاپولاریټي ده د 2013 په نسبت دا وخت زیاته ده، لیکن د بلوچستان چې کومې نورې علاقې دي هلته د بیانیه څه عمل دخل نشته. هغه خدای سي کسان دي چې کوم الیکټیبلز دي لکه ما چې مخکې خبره درته وکړه پنځل شپارس کسان دي شخصيات دي هغه ک د نونی سو د مسلمانګ نونی سو هغه خپل سیټ ګټلی سي کده پیپلز پارټي وو کده تحریک انصاف وو کپ آزاد حیثیت وو هغه خو بیا هم راتلی سي
مننه سید علی شاه صاحب لازلی سے بیو بل سوال ډیر مهم دی پکې هغه داسي یو خود تحریک انصاف په مقابله پی ډی ایم او په پی ډی ایم کې اورس دولس پارټیانې شامل دي او دوی اکثره په انتخاباتو کې یو بل سره کومک مرسته کړې ده خو بیا موږ هم انتخاباتو ته ځو بیا تحریک انصاف په مقابله پی ډی ایم ده خو تاسو تشکاری چې دا به تحریک انصاف په مقابله پی ډی ایم کنه دا بهر پارټي په خپل حیثیت کې مقابله کوي او پی ڈی ایم به د ګوندونو بم د یو بل سره په مقابله کې وي لکه څنګه چې په خواولو د پی ڈی ایم تر جوړېدو پوري کنه تاسو ته داسې ښکاري چې دا به پی ڈی ایم په مقابله تحریک انصاف یا او دا به یو سخت مقابله وي
کاکړ صاحب تاسو په پته د مولانا فضل الرحمن صاحب یو دور ورځې وړاندې وضاحت هم کړو چې دی وخت کې پی ڈی ایم حکومتي اتحاد دی دا انتخابي اتحاد نه دی نو زما په خیال دې خبرې نه خو کافی ده پورې دا سیز کلیئر شوی دی چې دا انتخابی اتحاد نه دی زه پتا اوسم د ایمل ولی خان سره سموده مخ کې ما په چارصدا کې یو خبره اترې کولې نه هغه وایي نه په چارصدا کې زما روایتي حریف د پاکستان تحریک انصاف پر ځای باندې همیشه دلته جمعیت علما اسلام پاتې شوی دی نو دلته د پاکستان چې کوم د ډیموکراتیک موومېنټ دی دا صحه پورې مختلفو ځایونو کې ایڈجسٹمنٹ کولی خدایات ساتئی دا اتحاد نشی کولی نہ عوامی نیشنل پارٹی دیتا تیار رہا نہ جمعیت علماء اسلام دیتا تیار رہا نہ پاکستان پیپل پارٹی دیتا تیار رہا اور نہ مسلم لیگ نون تیار دے کاکڑ صاحب یو خبر وزا صرف داو کما دا من کے کم خبر کو دا من دا دے وقت پا حالات و مناسبت سرکو کپا پاکستان تحریک انصاف باندے دا حقی مشر تا اس تا پتا دا عمران خان صاحب حقا جیل تزی حقا باندے قید خیجی حقا دا خلق و مخیط رزی نو دی حالاتو کې صحه د پوری بدلون راوستل کېږي شي خدا بیا هم زویما چې بیا به هم عمران خان صاحب کده جیل نه هم سو کوئی نو د هغه اثر به په خیبر پختونخوا کې ډیر دی لومبه خبره ده که په پاکستان تحریک انصاف باندې الیکشن کمیشن اف پاکستان بین لګي نو دی وخت کې د دې ووټر چې کوم دا به تقسیمي به یو نوې سیاسي جماعت په شکل کې راګرځي دی لکه ما پرون د دوه صوبایي وزیرانو سابقه سره خبره اترې کولې او هغه دواړه ویللې کہ پمنگ مانی پرویز خاطک سے اوسط قیصر سے دیر زیاد دباؤ راوستا او منگ تیو ہے لری کہ تاسو دا پاکستان تحریک انصاف نے یو قسم لب پا وقتی توگا باندے دا لا تعلقی اظہار ہو کی خواقوئی کزر پاکستان تحریک انصاف نے علاوہ دا بل چاپ ٹکٹ ہو درے گا ما نظمہ دا کامیابی امکان دا نش برابر دے خواقوئی کہ پرویز خاطک خو پخپلا سہا دا پوریزان پا نوخار کی جوڑ کڑے دے او اسد قیصر خو دومره په کمزوري پوزیشن کې ده په نوخار په چارت په ثوابي کې چې د هغه ګټل د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر ممکن نه دي
مننه لیاز علی سید علی شاه صاحب تاسو په خیال باندې لکه څنګه چې لیاز علی صاحب د خیبر پښتونخوا کې د پی ډی ایم په خپلو کې دغه وکړي کڅم په بلوچستان کې به کېدای شي تحریک انصاف د دوی د ټولو مخالف نه خو اسې په بلوچستان کې تاسو ته داسې څنګه ښکاري چې یو نوی په نوې طریقه باندې سیاسي ګوندونه څوک لچا سره ودریدلای چې کوم تر وخت لمخه د ټول لکه لیازلی سیبم د دې ذکر وکړي دا ټول مود نن حالات په تناظر کې پاکستان سیاست به د دې کې د حالات تر دې بدلی او زموږ تجزیه هم هغه صفات نه سي خو بیا هم ستاسو په خیال د اوسنی حالاتو کې تاسو ته څنګه ښکاری دا چې دا خو یقینا
قبل از وخت دا خبره کمې چې ظاهر د بلوچستان په دې ایریاز دی بلوچستان ایریاز دی او پښتني ایریاز دی په بلوچستان ریاست کې زما په فکر سره دا غو سټیټس کو به چې کوم موجوده صورتحال دی زه فکر نه کوم چې بلوچستان نیشنل پارټي منګل او نیشنل پارټي چې کوم بلوچستان ملت پال ګوندونه دي دا د یو دبل سره اتحاد وکړي دا د دې امکانات ما ته کم معلومیږي د بلوچستان علاقو سره کې نن د دې دواړو په ریاز دي دا هو ریاست سره راځي هغه کوم مرکزی بلوچستان دی کوم مکران دی کوم مشرقي بلوچستان دی کوم جنوبي بلوچستان دی هغه خو به دوی په خپل ریاست کې راځي او شخصیت پر راځي دا وخت خاص کر د بلوچستان چې کومه پښتني علاقې دي په دې کې ظاهر ده د 1987 بیا در 2014 پرې جماعت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي دی یو د بل خلاف همیشه الیکشن کړی دی یو د بل سیاسي مخالفین پاتې شوی دي لیکن لکه څنګه چې په تیرو لوکل باډیز لوکل ګورنمنت الیکشن کې موږ ولیدل په هغه کې پښتونخوا مې او جماعت علما اسلام چې دی هغه اتحاد سره وکړي نو اکثر چې کوم چیرمین دی یا ډیپټی چیرمین دی کوم میونسپل کارپوریشن دی کټاونز دی په هغه کې دا هغه مشترکه خلګرالو نو داسې اثر معلومیږي چې پښتو فاميلي او عوامي پارټي او د دې سره سم جماعت علماء اسلام چې د دې د اتحاد امکانات سره نو کدا اتحاد سره وکی بیا نو ظاهر ده د دې په مقابله کې عوامي نیشنل پارټي او ظاهر ده پښتو فاميلي او عوامي پارټي دا د خوشحال خان کاکړ چې کوم فیکشن دی نو هغه چې دی هغه ان پی بیا سره نږدې دی هغه یو د بل سره اتحاد سره کولای شي دا د وخت سمخ کی خبرې دي خو د دې امکانات سره
ډیر ډیر مننه سید علی شاه صاحب ستاسو او لیازلی صاحب ستاسو زکه وخت غورم هم دومره وختو ستاسو ډیر واړو ډیر مننه شو وخت می پامن دا د مشال ترنا لاندې چې په کیمو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د مستقبل سیاسي او انتخاباتي منظرنامه له خبريالانو لیازلی او سید علی شاه سره چیرله بحث پای ته ورسېدی عبد الله کاکړ ته اجازه ورکړي په مخه مشه
دا مشال رادیو ده